دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ درته په دیو او سات خبري هګړې کې هر کله وایم تاسو ته په پاکستان افغانستان او سیمه پاړې شمې ریپورتونه او شننې در خبرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته مهم پکې کتنه کړې ده. خو تر هرڅه وړاندې به د دې سات خبرونو اورو چې ظفر خان وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې د وژنې ضد په ټانک او ډېر اسماعیل خان کې مظاهرې شوې دي. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو کار بندیز ختم کړی دی او د چک جمهوریت په سرخار پراګ کې زرګونه خلکو د عدلي وزیر په ضد مظاهره کړې. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې فرښتې د وژنې ضد بیګا په ټانک او ډېر اسماعیل خان کې مظاهره وشوې. په مظاهره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جمعیت اسلامي او د ځینې نورو ګوندونو غړو او ځایي مشرانو برخه واخیسته. د پی ټی ایم د ډېر اسماعیل خان یو مشر طاهر مسعود د مظاهرې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې فرښتې ته زر تر زر د انصاف ملاوېدو غوښتنه وکړه.
پښتني سره کوم دغه ناروا سلوک روان کړای دی چې څوک دا ختم کړای نه وي. د انسانيت قدر یې کړای نه وي. د پښتني قدر یې کړای نه وي. سردار پر امیشا د خپل ځد جهاد جاری ور سره ستي.
د روانې میاشتې په 15مه د اسلام آباد له چک شهزاد سیمې پښتنه ماشومه فرښته ورکه شوې وه. د هغې مړی د مۍ شلمې په شپه وموندل شو. د فرښتې د وژنې په پیښه کې د پولیسو د مبینه غفلت په ضد پرون په اسلام آباد کې احتجاج شوی و. پاکستاني رسنۍ وایي د کورنیو چارو وزارت او د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر په پیښه نوټس اخیستی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی دی چې په ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د کمیشن مشر مهدي حسن بیګا مشال رډیو ته ویل په دې لړ کې باید میندو پلرونو او استادانو ته پوهاوی ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اتوار په ماښام په اسلام آباد کې د ورکې شوې فرښتې مړی وموندل شو. د فرښتې پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو ثبتولو ادارې ساحل سکل په خبره کړي رپورټ کې ویلي چې په 2013 کال کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د تیرې یوې هفتې راهسې روان کاربندیز د وزیر اعلی محمود خان سره بیګا تر لیدنې وروسته ختم کړ. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال رډیو ته وویل د ډاکټرانو او صحت وزیر ترمنځ د رامنځته شوې پیښې د پلټنو لپاره کمیټي جوړه شوه.
مذاکرات کامیاب شو او هڑتال ختم شو. مونږ مشکور یو د ډاکټرانو او درې چې کوم ډیمانډز وو د درې آر ایچ ای ڈی ایچ ای حواله سره نه فلحال هغه سټاپ کړی شو او د دې خلاف په شوکاز نوټس یې هغه واپس شوې. دا چې کوم واقع شو د دې فیکټ فائنډینګ لپاره کمیټه جوړه شوه.
د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عالمگیر مشال رډیو ته ویلي حکومت ورسره ژمنه وکړه چې په هسپتالونو کې د نوي نظام د پلي کولو په لړ کې به له ډاکټرانو سره مشورې کوي. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د مۍ په 14مه د روغتیا وزیر هشام انعام الله او د ډاکټرانو د یو مشر ډاکټر زیودین افریدی ترمنځ د تاوتریخوالي تر پیښو وروسته په ټوله صوبه کې کاربندیز پیل کړی و. د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو د احتساب ادارې د مشر په وروستیو څرګندونو سختینی وکی کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پرون خبریالانو سره په خبرو کې پر پخوانی قاضي جاوید اقبال باندې د متنازعه بیانونو ورکولو تور ولګو او زیاته کړه چې پیپلز ګوند به د نیب د مشر په ضد کاروایی کوي. له دې وروسته د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی په اسلام آباد کې خبری غونډه کې تور ولګو چې نیب سیاستوال بدناموي. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شقوان د اپوزیشن تازه تورونو په خبرګون کې پرونو ویل نیب د قانون سره سم کار کوي او کومه سیاستوالو ته په اعتراض وینو عدالت ته دلاړ شي. اپوزیشن ګوندونه د احتساب په قومي اداره د یو طرفه احتساب تورونه په بیا بیا لګوي خو نیب تل دغه تورونه رد کړي دي. خبرونه له مشال رډیو ناوري. ټاکل شوی دی چې نن د بلجیم په سرخار برسلز کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی پکې د ګډون لپاره برسلز ته رسیدلی دی. بلخوا د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولانډ کوبیا پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د افغانستان په روانو حالاتو له امریکا سره د طالبانو په مذاکراتو د ولسي خلکو د مرګ جوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې د ریاست په سر د رامنځته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی کار پیل کړی دی او نن به خپله طرحه د جرګې له غړو سره شریکه کړي. د پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان پرون په رسنیو ته وویل د ولسی جرګې په آرشیف کې د ریاستي څوکۍ لپاره د انتخاباتو بهیر په دقیق ډول ګوري او وروسته به خپله طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کوي. د خالی پر ورځ د افغانستان ولسی جرګې د مشر ټاکلو په سر لانجې وروسته له هغې پیل شو چې د پروان ولایت د خلکو استازي میر رحمان رحماني 130 په مقابل کې د خوست استازي کمال ناصر اصولي 550 رایې واخیستې. د چک جمهوریت په سرخار پراګ کې پرون زرګونه خلکو احتجاج وکړ. مظاهرینو د عدلی د نوې ټاکل شوې وزیرې په اړه اندېښنه ښودله چې ښایي وزیر اعظم اندري بابش یې د اداري فساد له ادعاو سپینه اعلان کړي. په عدلی وزیرې ماری بینیشوا د فشار راوستلو لپاره پرونی احتجاج تر ټولو لوی وو. احتجاج د میلیون مومنټ فار ډیموکراسي په نامه ډلې جوړ کړی وو. پر بینیشوا تیر کال د اروپایي ټولنې د 2 میلیون یورو په ارزښت په سبسیډي کې د درغلۍ تور لګول شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ برتانیا، فرانس او ایرلند ته ځي. د سپینې ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر ټرمپ د آیرلند د وزیر اعظم لیوا وارد کار بلنه منلې. ټرمپ او میرمن یې د جون میاشتې له 3 تر 5 د برتانیې د رسمي سفر په مهال د ملکې الیزابت په میلمستیا کې برخه اخلي. هغه به د برتانیې له وزیر اعظم تیرزا می سره هم وګوري. د دورې په مهال به ټرمپ او ټرمپ د فرانس له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره هم ملاقات وکړي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1250 روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او 1350 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1090 روپۍ 90 پیسې او 1090 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 1550 روپۍ 70 پیسې او 1650 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 70 پیسې او 40 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 90 روپۍ 80 پیسې او 40 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 280 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده. په اسلام آباد کې د وژل شوي لس کلنې فرشتې مومن د مړۍ بېګال له هغه وروسته خاورو ته سپارل سوی چې کورنۍ ته یې د انصاف ورکولو ژمنه ورسره سوې. د ماشومانو د حقونو یو مبارز وایي مور او پلار دې پر خپلو ماشومانو نظر وساتي.
لکه مثلا کور کا ٹیوشن د پاره ماشومان له سوکرا جی استاد راځي یا ماشوم دی جمعه ته یا مدرسې ته ځي سبق لا دا زمونو کې هم پاري نظر ساتل.
د خبر پښتونخوا ډاکټرانو له حکومت سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی.
موږ مشکور یو د ډاکټرانو هغه چې د وزیر اعظم سره د مذاکرات مو شو یو بل سره کې نستل لري خپل خبرې وکړي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي په بنظیر انکم سپورت پروګرام خوشاله دي، خو د دې لپاره د نوملیکنه په ځای خلکو وسی.
یو خو داوی چې لوکل لړکی بیروزګار دي ته بیروزګار ملاو شي، او بل د میر د ثقافت او د رهن سهن طریقه امیر خپل خلک ته معلومات.
د سوات په سلامپور کلی کې د شالونو جوړولو کاروبار وده کړی ده.
مجموعی طور تقریبا 5500 خلکو د لپاره روزګار ذریعہ 5000 کړي چې روزانه کار کوي نو دی 5000 د زنانو شالونه یا د نارینه د لپاره صادري چې ویزه تیاری.
د دې هرڅ اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې د مومندو لسکلنی ماشومی فرشتي مومند مړی بیگا خورته سپارل سوی دی. د لغروسه د چی حکومتي چارواکو د هغې پروژنه د احتجاج کوونکو غشتنی منل دي. دوی وایي لوړپوړي حکومتي چارواکي ورغلي وو او دوی ته د انصاف ورکولو باور ورکړی دی. د مشال ریډیو خبریال احمد الله پر رپورت لري.
پرون درو جماعت یورستو د وزیر اعظم خصوصی معاون علی اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې اته کسیزه کمیټه سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به ټول غوښتنې منی، نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لار خلاص کړي. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې کمیټه غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل حکومت ته خپل څلور غوښتنې وړاندې کړې وي چې د شهزاد ټاون تانې عمله معطل کولو سره د فرشتې قاتلان زر تر زره ونیسي او ورته د سخت نه سخته سزا ورکړي. د سره سره متاثره کورنۍ سره د مالی مرستې هم وکړې شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروسته مظاهره یې ختمه کړه او د فرشتې مړی یې تیر ماخوستن ناوخته خاورو ته وسپارلو.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شوې، بلکې بیا په دې ټولو نه یو ښه عمل دا وشو چې کومې تاڼې غفلت کړه او تاڼهدار چې و هغه سسپینډ شوی، خو د هغې تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل ایف آی آر کټ شو او هغه ته هم اچکړی ولګېدلې. بیا د هغې نه بس زمونږ چې کومې نورې مطالبې وې چې دا ټرایل سپیډ وشي په پنځلس ورځو کې به دغه انکوایري پوره کړي، دغه ټولو خبرو کې مونږ سره محسن او علي وزیر هم ناست وو. علي امان ته وویلې چې دا زمونږ رونه دا مونږ سره پیسې هم دای کې ناست دي، دا مونږ ټول ستاسو د ګرنټري وو، دا مونږ تاسو ته د دې ذمهوار یو چې دغه مسایل به دغه کوو.
بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تاڼې ایس ایچ او معطل کولو سره د انکوایري حکم ورکړی دی. دې تر څنګ د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د فرشتې کورنۍ غړو سره د ملاقات وروسته رسنیو ته ویلي دي د متاثره کورنۍ ټولې اندېښنې لري کولو سره د پیښې به په هر کچ پلټنې کیږي. د فرشتې د پوسټ مارټم راپور خو لا نه دی راغلی، خو د نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. د فرشتې پلار ګلنبی مشال ریډیو ته وویل د مې په شلمه د شپې په اته بجې شهزاد ټاون تاڼې کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تاڼې سره خوا کې د یوې ماشومې مړې موندلې شوې ده.
چا مایه ته موږ ته زما غلور وه د کتال نه و، بالکل بې جواب پرته و. اول دا داسې کړی دی چې د دینه د مخ تاسو په پلیټونو والے په دې تیزاب اچولې، د تیزاب زنه په دې پټرول اچولې، د ته اور اچولې، دا وختونه مکمل ار هیڅ هم نه بالکل دی پوری بدن ټول تک تور او شه به دا له سنې نو سپو خړلې دا خپل اند نه دی سپو خړلې بدن مخ ور ټول لگا د کتان نه اسمل پریخ. بس
د ذکر دا چې د فرشتي پلار دا تور پوری کوو چې د مې په 15 ما چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تانه ته ورغلل، نو پولیس ور سره همکاري ونکړه. خو د مې په 19 ما پولیسو د زنه سیاستوالانو، وکیلانو او د خبريالانو د هڅو وروسته ورله اف آی آر درج کړو.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا په ډېر اسماعیل خان ټانک او یو شمېر نور سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا پر دې موضوع احتجاج شوی دی. هغوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دې زر تر زره د فرشتې مومند وژونکي ونیسي او سزا دې ورکړي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
ڈیرا اسماعیل خان اور ٹانک سے دے تیرے ورزے دے رجماتی نہ دے ورزتے دے پشتین جغورن غرزنگ زوانانو اور دے مختلف و سیاسی گندونو نمائندگانو پشاریکا جلسو نہ ویستل یار یونو نائی وکڑل چھ دو کم پا دوران کشی پا اسلام آباد کشی دے لاسکالان پشتانی جلکای فرشتا دے تشتاولو و جلو اور سرا جنسی تیری زیادی کلکا غندن نا وکړلا. په دا موکې پښتنو ژڼیو په دا رنګ شعارونه ورکول. ڈیرا اسماعیل خان سے دے پشتین ژغورن غورځنګ مشر طاہر مسعود پداغا باریک سے مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدا
پښتونو سره ته خو پریږده چې دا د قاتل ورته وغوړي، خو دغه د خلور نشته اف آی آر هم دغه وړي کې چل کې نه درځ کوي. د پښتني سره کین دغه د ناروا سلوک روان کړای دی، یا دغه د ناروا سلوک ور سره کوي چې څو پرې دا ختم کړای نه وي. د انسانیت قدر یې کړای نه وي، د پښتني قدر یې کړای نه وي. سردار پر اومي شو د خپل د جهاد جاری ور سره توتي
د ټانک په احتجاجي جلوس ول یاریون کښې موجود د دغې ضلع د پښتین غورځنګ مشر سمیع الله پښتین وویل
من احتجاج مو مې ته غوښتل دا خبره د ټول پښتین کوم خبره ده، د عزت د ناموس خبره ده. ورته په دا شو خو دا نشته دا کنه دا پارټي ده کنه دا جماعت ده. ټول پښتین ان شاء الله په یو پیج باندې سره راولي رښتې سره دا ټیم جو تای شوای دی، دا ظلم شوای دی. دا جته تو پر حق ملاونی دغه ته پر ان شاء الله موږ دا تحریک مخ ته چلاوي.
د سولي وزیرستان د جمعیت تما شار سعید انور مسعود ہاں سرا دے نورو سیاسی گندون ہو دے مشرانو دے ٹانگ پہ احتجاجی جلوس لیا جون سے برخا وا خستا سعید انور مسعود پدامو کے وہ ویل چھ دے فرشتہ تشتاول مڑاول اور سرا جنسی تیرا جاتا ہے خالی دے غرزنگ نا دا دے ٹولو پشتنو دے ننگ نموس خبر دا ٹول پشتن بے پشری کا پشتنا کاو
کسرنگ دے زینب قاتل او دے زینب سره یوتای چچا کړای وو کیما په فاست ٹریک باندې یو څه سازو ملاو شو دا سازو د دغه عام ملاو شي او په چار دادو چې چیف جسټس چیف اف دی آر بی سٹاف وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان چې یو کیم نو ټس وو غزدا ته د فرشتو نو ټس وو خلی کتر ان نو ټس وو نقلی نو شاید چې بیا د پښتون د رنگ و نسل دا بیا ختم شي بیا غون سره په وځوي کیږي ویل چې دا د مالی ماشي چې پښتون په غم باندې هغه قسم نو ټس نشي وو خپل کسرنګ چې دوی
پدغو دواړو موکې موجود پښتنو غورا لیا دڑکا وکړلا چې کا دې فرشتہ کا تلون او د هغه سره د جنسی تیری زیاتی ملزمون زر کې گرفتار نه شول بیا به پښتنو په داسې احتجاج لاس پورې کی چې مخه تبه هیڅوک تام نشي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ډیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. باندې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پر حکومت ژغ کړی دی چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره دی زر تر زره اړین ګامونه پورته کړي. د یاد کمیشن مشر مشال ریډي وویل چې په دې لړ کې باید د میندو پلرونو او استادانو د پوهاوي لپاره روزنیز پروګرامونه هم ترسره شي. اسرار الله مومند رپورټ لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د میندو پلرونو او استادانو ته روزنه ورکړي او رسنۍ د پابندي کړي چې په دې لړ کې د پوهاوي پروګرامونه وکړي. د کمیشن مشر مهدی حسن د نهې په ورځ له مشال لیو سره په خبرو کې دا خبره هم وکړه چې له جنسي زورونو د ماشومانو ژغورلو په اړه معلومات دې د تعلیمي نصاب برخه جوړ کړل شي.
احساس دلا سکے کہ کہاں ان کو خطرہ محسوس کرنا چاہیے.
یو استاد باید خپل شاگرد ته دوایي چې په کوم ځای کې هغه ته خطرہ محسوسول پکار دي او لچا چا سره هغه تر کومه حد او څومره ازادي لرلې شي لغټانو سره د درویا څنګه پکار ده. نو دا ټول خبرې باید زموږ د تعلیم حصہ وي خو زموږ تعلیمي نصاب کې دا نشته او نه هم استادانو ته په دې لړ کې ټریننګ ورکړل شوی.
نو یې تمام چیزې جو ہیں یہ ایجوکیشن کا حصہ ہونی چاہیے جو نہ تو ہمارے کریکولم میں ہے اور نہ ہمارے ٹیچرز ٹریننگ میں شامل ہے. یہ باتیں
مهدی حسن وایي له بده مرغه په دې هیواد کې د پولیسو هم روزنه نه ده شوې چې د ماشومانو په خوندي کولو کې د دوی څه رول جوړیږي. نوموړی وایي د حکومت ذمواري جوړیږي چې د یادو خبرو عملي کولو لپاره زر تر زره ګامونه پورته کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په پېښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود وایي له حکومت هم زیاته ذمواري د مور پلار جوړیږي. نوموړي د نهې په ورځ مشالې ډوته وویل چې میندو پلرونو لره پکار دی چې هر ځای خپل بچی تر خپلې څارنې لاندې وساتي.
لکه مثلا کور ته ټیوشن دپاره ماشومانو له څوک راځي استاد راځي یا ماشوم ځي جومات ته ځي یا مدرسې ته ځي سبق له په دغه ځایونو کې هم پاغي نظر ساتل هغه ځای ته تلل هغوی تپوس کول چې کوم دی وخت په وخت باندې دا پکار دی چې مور پلار کوي بچی به څنګه پوهوي چرته تاسو د څوکلاس نشي دروړي او که دروړي نو تاسو به څنګه سبق وایې څنګه به نه وایې هغه د نه ویلو چې کوم چل د خپل بچو ته خول هغه د ټول نه ښه چې کوم دی نو هغه مور پلار کولی شي.
په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تشدد پیښو ثبتولو غیر سرکاري ادارې ساحل د اپریل په دریمه په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د 2018 کال پرتله په 2018 کال کې له ماشومانو سره په جنسي تشدد کې 11% اضافه شوې ده او هر ورځ له 10 زیات ماشومان د جنسي تشدد ښکار کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو خپل احتجاج پای ته رسولی دی. دوی پرون نوخته د صوبی له وزیرالله سره تر مذاکراتو وروسته له نن څخه د کار کولو اعلان کړی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشال رډیو ته وویل چې دا مذاکرات بریالي وو او دواړه غاړي پر یو شمیر ګامونو سره سلا سوي دي. غلام غوث نور حال راکوي.
په وزیرالله سیکرټریټ پیښور کې بیګا د شپې د وزیرالله محمود خان په مشرۍ د حکومتي وفد او د ډاکټرانو د ولس کسیزه پلاوی سره د کامیابو مذاکراتو وروستو له نن څخه ډاکټرانو د کاربندیز د ختمولو اعلان کړی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د ډاکټرانو او د حکومت د متفقه پریکړو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مذاکرات کامیاب شو اور ہڑتال ختم شو. مونږ مشکور یو ډاکټرانو ابھی چې د وزیر اعظم سره سره دا وی مذاکرات مو شو. یو بل سره کې نه ستل ابھی خپل خبرې وکړي. دوی چې کوم ډیمانډ زو د دې آر ایچ ای ڈی ایچ ای حوالے سره نه فلحال هغه سٹاپ کړی شو او د دې خلاف په شوکاز نوټس یې هغه واپس شو او دا چې کوم واقع شو دې فیکټ فائنډینګ لپاره کمیټه جوړه شو. ڈاکٹران ته ډرافټ ملایږي آر ایچ ای ڈی ایچ ای دې خپل ان پټ پکې ورکړي.
د خیبر پختونخوا ډاکټرانو د مئی په 14مه د سیادت د صوبایي وزیر هشام انعام الله او د ډاکټر ضیاءالدین اپریدی ترمنز او بیا روستو د ډاکټرانو او پولیس ترمنز د تاوتریخوالي روستو په ټوله صوبه کې مکمل کاربندیز پیل کړی وو. خو د ډاکټرانو د ایتیاریه مشر ډاکټر عالمگیر نن مشال ریډیو ته وویل د هغه پیخي د پلټنو لپاره هم په یو کمیټه جوړولو سلا شوې ده او د وړاندینه د سیادت په محکمه کې په نوي نظام او نوي قانون هم حکومت د هغوی سره د مشاورت کولو ژمنه کړې ده.
ډاکټرانو باندې چې کوم تشدد شي نو هغه ډی ایس پی خلاف به چې کوم هوم سیفټي دی هغه اندر به هغه دغه ډپارټمنټ ته انکوایري کیږي او په هغه باندې ټول خلک یې شوي چې دا زیاتې کړی دی ډېر ظلم یې کړی دی او په دې باندې به اکشن اخیستلی کیږي. څومره چې د هشام انعام الله خبره وه د هغو په منځ کې د دواړو لکه مطلب مونږ خو په دې باندې سټینډ وو چې دا د ریزاین ورکړي په هغه کې یو هاي لیول د هوم سیفټي اندر یو کمیټي سیف فاینډینګ کمیټي جوړه شوه.
ډاکټرانو وړاندې ویلي وو چې دوی به هیڅکله د زلو هیلت اتارټیانو په نوم د سیادت په محکمه کې نوې نظام نه مني ځکه دا د هسپتالونو د شخصي کولو په معنی دی. خو حکومت ویلی وو چې دوی د سرکاري هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ اراده نه لري او دوی د نوې نظام لاندې د هسپتالونو انتظام سمول غواړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي اداره وایي د دې ناروغي د مخنیوي په پروګرام کې لوی اصلاحات کوي. دوی وایي مخکې به د پولیو د مخنیوي کمپاین پر مهال او له هغه وروسته د پولیو مخنیوي کارکوونکو او چارواکو یوې سیمې ته شاوخوا نه سفرونه کول خو اوس به تر هغه ډیر کم کوي. د مشال رډي خبریال اسرار الله مومند په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستاني وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې د خیبر پختونخوا څانګې بیان د ډاکټر امتیاز د نهې په ورځو مشالې ډوته وویل چې د پولیو مخنیوي په پروګرام کې غټ اصلاحات کوي. په دې اصلاحاتو کې د پولیو مخنیوي ډلو دورې کمول، د معلوماتو راټولولو رجسټر یې ختمول او د ماشومانو له کورنیو څخه محدودې پوښتنې کول شامل دي. نوموړی وایي د دې اصلاحاتو هدف د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ټیمونو یا ډلو کار اسانول دي.
د میجر اصلاحات چې کوم دي د دې میجر فوکس هغه ایریا ده چې د ټیم د کار څنګه اسان کړی شي او کمیونټی چې کوم دی په هغه کې هغه ټرسټ څنګه ډیولپ کړی شي دا اصلاحات د هغې لپاره دي. د دې لپاره موږ دا کوشش کوو چې دا بیلنس په دې کې راوړو دي کې چې زموږ پروګرام هم خراب نه شي ورسره چې کوم دی نو زموږ ټیم باندې بوج هم کم شي او کمیونټی چې کوم دی نو هغه هم په داسې سوال ونه کړی شي د کمیونټی نه چې باید باندې هغه خفه کیږي یا هغه
د برسال کې. دا چې د اپریل پر 2 د پېښور ماشوخېلو خلکو ادا کړی و چې په لسګونو ماشومان یې د پولیو څاڅکو خوړلو وروسته ناروغه شو، خو ډاکټرانو ویلي وو چې دا د پولیو کمپاین خلاف پروپاګاندا ده او د ماشومانو ناروغي د پولیو څاڅکو سره هیڅ تړاو نه لري. همداراز د پاکستاني وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې د خیبر پختونخوا څانګې بیان وایي د پولیو مخنیوي په پروګرام کې د یادو اصلاحاتو هدف په پولیو ټیمونو د خلکو اعتماد بحالول دي. خو په پیښور کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو مشره سمینه نیم وای د خلکو په اعتماد به حالولو کې با غټ وخت لګي. نو موري پرون مشال دوته ویل چې د پولیو کمپاین خلاف پروپاګاندا غټ تاوان رسولې.
ډیر زیات تاوان دی تور رسیدو ډیر زیات په داسې ورسېدو چې لکه ډیر په مشکل باندې د خلکو اعتماد چې دی موږ دوه بحال کړو دا نه رسول یو چې هغه به موږ سره خپل پرسنل خبرې بیا شیر کولی او اوس چې دی هغه دا غینه داسې یو فاصله شاندي کی او وی چې لکه دا څنګه چل تاسو وکړو. موږ ورته بار بار د دې وینا کوشش کوو چې دا اسپیټال ته داخلك د یو بل دی کا دی کی روانو زموږ په ایریا کې داسې څه نه دی شوی.
د پاکستاني وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې د خیبر پختونخوا څنګه ویان د ډاکټر امتیاز تیر ورځ مشال دوته ویل چې مخکې به د پولیو د مخنیوي کمپاین پر مهال او له هغه وروسته د پولیو مخنیوي کارکوونکو او چارواکو شاوخوا نه دورې د یوې سیمې کولې خو اوس په د اصلاحاتو په نتیجه کې دغه دورې دوه تاره کمې شي. د پولیو مخنیوي په پروګرام کې د اصلاحاتو خبره پر داسې وخت کیږي چې سږ کال په پاکستان کې ولس د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې شپږ د خیبر پختونخوا پنځه د قبایلي ضلعو درې د پنجاب او درې لسند دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی په دې خوشاله دي چې حکومت د دوی سیمې ته هم د بینظیر انکم سپورت پروګرام ورغځوي خو د دوی په وینا د دې لپاره د نوملیکنه هم په ځایي خلکو وسی. دوی وایي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت پکې ځایي خلک لپامه وغورځوي نو دوی به د مخصوص کسانو په لاس دا سروې ونه مني. عمر وزیر پرې رپورټ لري.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي د بینظیر انکم سپورت پروګرام شمالی وزیرستان ته غزیدلو باندې خوشاله دي چې د غلطه ځپل شو غریب او مستحقو سره به مرسته وشي خو ګیلمن دي چې چارواکي غواړي د اثر رسوخ مشرانو ملکانانو باندې سروې وکړي او خلک د امداد لپاره اندراج کړي چې دوی به پر ضد احتجاج کړي. غوښتنه کړي چې دغه پروګرام لپاره د ټیمونه میرامشاه میرعلي رزمک د تاخیلو او نوروسیمو کې خپل سروې وکړي او غریب مستحق خلک ته امداد لپاره اندراج کړي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ وایي ځایي ځوانان دغه پروګرام کې برتی کړي چې په انصاف سره مستحق خلک اندراج کړي.
سروے ٹیکا ایس آر ایس پی تا میلا دو دے حکومتی چرواکی نا دا درخواست کی چھ دے ایس آر ایس پی بولتا دا زیر ویر کو چھ لوکل ویر کی دولتا بھرتی کو یو خو ویداوی چھ لوکل ویر کی بے روزگار دیتا بے روزگار ملاوشی او بل دے میر دے ثقافت او دے رہن سہن طریقہ میر خپل خلک تا ملیما دو دا ویر ڈیر پشا طریقہ سارا دے وزیرستان دے خال کے خدمات کو تا چیرتا بے نظیر انکم سپورٹ سروے سے بدعنوانی یا بد انتظامی وشوا دے خلاف
جمال وائی دغه پروگرام په غزیدلو باندې خوشاله دي خو ځای خلکو ته دې پکې موقع ورکړل شي.
انکم سپورت پروگرام دے بنظیر اول مشتا فیصلہ او شوائے دے غی میجر ڈیرا لوا شکریا ادا کوي دیتا دا لوکل خلق برتی شي چې دا مشتا دے ضرب غضب دے تکلیف پر اسول سر اول شنه گورنمنٹ دا فیصلہ کړی وا چې دے خلق دے پورا وی میج دے روزگار موقع ور کوي دا غی وزیر یاد یو خدا خبره دو چې دے غی به دې میج زونو نه تر روزگار ملاو شي بل دا خبره دو چې دا پروگرام دے مشتا ډیر په انصاف سره ورسیږي.
وقار خان وای پاس رو سوخنا بلکې غریب او مستحق خلکو ته دی د وزیرستان په هر سیمه کې انصاف ورکړل شي.
چدکیم موجودہ سم پمیرلی شه په گراوند باندې لګیا دی لکه سه ملکونه ته چدکیم کاغذ فرمینه ورکړی دی په خصوصي خلک باندې دی تقسیم او ورشي په دې باندې د عوامه تحفظات دی بل ل د میر او د یو ته وزیرستان د مطالبهاتو چې دا چار پمیرلی شه نه پمیروم شاه شه په رزمک شه په دوسلی شه په سپیموم په شوا شه په هر علاقہ شه چې سمره غریب خلک ته په هر تحصیل شه په یو چاک باندې شری شي.
د بنظیر انکم سپورت پروګرام بنو مشران وای دغه پروګرام باندې کار روان دی او شمالي وزیرستان کې به دوی د لپاره خپل ځانګړي ټیمونه جوړوي چې په مختلفو سیمو کې وګرځي کونډې یتیمان او نور مستحق خلک اندراج کړي چې ور سره به د میاشتې په سر مرستې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د لسکلنی فرښتې د وژنې ضد بیګا پټانک او ډیر اسماعیل خان کې مظاهره وشوه. په مظاهره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونو غړو او ځایي مشرانو برخه واخیسته. دوی د فرښتې لپاره د انصاف غوښتنه کوله. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی دی چې په ماشومانو د جنسي تیري او د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د کمیشن مشر مهدي حسن بیګا مشال ریډیو ته وویل په دې لړ کې باید د میندو، پلورونو او استادانو ته پوهاوی ورکړل شي. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د تیرې یوې هفتې راهیسې روان کاربندیز د وزیر اعلی محمود خان سره بیګا تر ملاقات وروسته ختم کړ. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زی بیګا مشال ریډیو ته وویل د ډاکټرانو او صحت وزیر ترمنځ د رامنځته شوې پیښې د پلټنو لپاره کمیټه جوړه شوې. ټاکل شوی دی چې نن د بلجیم په سرخار برسلز کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی په کې د ګډون لپاره برسلز ته رسیدلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې د ریاست په سر د رامنځته شوې شخړې د حل په هدف ټاکل شوی پلاوی کار پیل کړی او نن په خپله طرحه د جګړې د جرګې له غړو سره شریکه کړي. د پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان پرون رسنیو ته وویل پلاوی د ولسي جرګې په ارشیو کې د ریاست څوکیو لپاره د انتخاباتو بهیر په دقیق ډول ګوري او وروسته به خپله طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کوي. د چک جمهوریت په سرخار پراګ کې پرون زرګونه خلکو احتجاج وکړ. مظاهرینو د عدلی د نوې ټاکل شوې وزیر په اړه اندېښنه ښودله چې ښایي وزیر اعظم اندري بابیش یې د اداري فساد د ادعا او سپین اعلان کړي. پر عدلی وزیر د 2 میلیون یورو د درغلۍ تور دی.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې ظفر خان وړاندې کول او زو اسلام آباد او ګورش د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل ګڼو کې اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبريال احمد الله لوستي دی او لنډیز وړاندې کوي.
دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي پیښور کې د پولیو رنز مخنیوي ساتکو پر ضد د منفي پروپاګاندي ورستو د پاکستان پولیو پروګرام مشران اراده لري چې د رنز د ملک نه په مکمل توګه خاتمه لپاره پلان د سطح پروګرام شروع کول پکار دي. ورسپانه لیکي کله چې د ملک نه د پولیو رنز خاتمه لپاره کوششونه روان وي نو یو کیس هم ډیر زیات وي. خو له بده مرغه د روان کال په لومبیو 15 میاشتو کې تر اوسه 18 کیسونه مخې ته راغلي دي او په تیر کال کې دا شمېره 2 لس وه. ورسپانه لیکي د افغانستان او نایجیریا نه علاوه پاکستان هغه درې ملک دی چې د پولیو کیسونه پکې مخه تر روان دي. حکومت لا پکار دي چې ملک نه د رنز خاتمه لپاره کوششونو سره سره د پولیو ټیمونو امنیت دی هم یقیني کړي ځکه چې د 13 کلونو په شان سکهال هم په دې ورکرانو حمله شوې دي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان مرکزی بانک د تیر ګل پورس دراتلونکو 2 میاشتو لپاره مانیټری پالیسی راپور جاري کړو چې پکې ویل شوې دي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمیدلو، د بجلی، ګیس، خوراکي شیانو او پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه فیل وجی په ملک کې گرانی د تیر کال په نسبت یو په 2 شوې ده. په کومه کې چې براتون کوشپ ګمیاشتو کې نور هم اضافه کیږي. ورسپانه لیکي بانک د سود په شرح کې هم 1.5% اضافه کړی ده کومه چې 12.5% ته ورسېده. د اقتصادي ماهرینو سره سره کاروباري طبقه هم د بانک په دې فیصلې د تشویش سرګندونه کړی ده. ورسپانه لیکي مرکزی بانک یو خود مختار اداره ده کوم چې د ملکی معیشت او مالیاتي پالیسۍ څارنه کوي. نو هیله ده چې د بانک د سپارښتنو پر رڼا کې به حکومت ملک راپیخو په معاشي ستونزو قابو موندو کې کامیاب شي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي د خزانه وزیر، د اف بی آر چیرمن او د مرکزی بانک گورنر د بدلولو وروسته د خلکو امید پیدا شوی و چې ګرانۍ کې به کمی راشي. خو د دومره بدلونونو باوجود ډالر نرخ ورس پر ورس پورته روان دی او د مرکزی بانک گورنر تر مخه چې په ګرانۍ کې به نور هم اضافه کیږي. ورسپانه لیکي معیشت د بهتري لپاره حکومت د IMF نه قرضې اخستلو فیصله وکړه او وینا یې وه چې یاده اداره ورته
په اسانو شرطونو سره پور ورکولو ته تیار دی. خو د قرضې اخستونه وړاندې نه صرف د آی ایم ایف سخت شرطونه مخې ته راغلل، بلکې حکومت پرې عمل هم شروع کړو. ورځپاڼه لیکي اولس د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې ډېر پریشانه دی، نو حکومت له پکار دي چې ګرانۍ کنټرول کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. داسې نه چې اولس یې پر ضد سړکونو ته راووزي، نو بیا به ورته حالات کنټرول کول ممکن نه وي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور تر اخیستلو وروسته د پاکستان اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې ده. فارن افیرز مجلې بیا د ایران او امریکا ترمنځ پر روان تاوتریخوالي باس کړی دی. فرخند اسد د دواړې لیکنې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي د پاکستان حکومت دا وخت سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دی. پاکستان م پر روانو اونیو کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف نه شپږ ارب ډالره قرض اخلي چې خپل مالی مسلې پرې سمې کړي. خو دغې سره د وزیر اعظم عمران خان حکومت ځینې سختې فیصلې هم کوي چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره ضروري دي. د دغه قرضې ورکولو لپاره آی ایم ایف ځینې شرطونه د عمران خان حکومت ته ورکړي چې دوی ورسره منلي دي او عملي کول به یې ولس مالی مشکلاتو سره مخ کوي او په دغه هیواد کې بګرانی لا زیاته شي. مجله لیکي آی ایم ایف دا وخت په یو ډیر ښه پوزیشن کې دی چې حکومت سره د خپلو شرطونو د منلو په اړه خبرې وکړي، او دغه وروسته دا امکان دی چې حکومت به د خلکو د غوسې سره مخامخېږي، ځکه چې ولس له وړاندې نه د حکومت ناقصو مالی پالیسیو سره ټکوي. د مجلې په خبره پر روانو درو کالو کې به په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاري لا زیاتېږي، خو د عمران خان حکومت له کارته چې دراروانو درو کالو لپاره کوټلې او یو جامع اقتصادي پلان جوړ کړي، او کچرې دوی په داسې کولو کې ناکام شول، نو بیا د عمران خان ګوند تحریک انصاف ته به پراروان وخت کې سخت مشکلات وي او څوک په هم په خبرو باور نه کوي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي تیر کال د مئی په میاشت کې چې کله امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي لوبسنامې نه د وتلو اعلان وکړ، نو په اړه یې داسې ویل کېده چې ممکنه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تاوتریخوالی زیات شي، او د تیر یوې میاشت راهیسې امریکا کوشش کوي پر ایران تر خپل حد فشار واچوي چې دغه هیواد د واشنگتن سره خبرو ته حاضر کړي. په دې لړ کې امریکا د ایران انقلابي ځواک هم د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړ، او د ایران نه د ځینو ملکونو سره د تجارت او سوداګري کولو نرمي هم بیرته واخیسته، او پر دغه هیواد ځینې نور اضافي بندیزونه هم ولګول چې ورسره په ایران کې ګرانی زیاته شوه. او یوازې دا نه، امریکا په منځني ختیځ کې ځینې جنگي تنصیبات هم ځای پر ځای کړل، او له دې سره ایرانی حکومت ته یو پیغام ورکړ چې امریکا ته د ګواښونو ورکولو نه لاس واخلي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران د احتمالي بریدونو ځنډولی دی. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي د جګړې د وخت د پراخو ځانګړو اختیاراتو په هڅه کې دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په رپورت کې اورو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن څرګنده کړی چې د ایران لخوا د ګواښونو په وړاندې د واشنگتن خبرګون مخکې له مخکې اغیز کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ پینټاګون نه بهر خبریالانو ته وویل د امریکا پوځي تحرک ایران ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي، چې په نتیجه کې د ده په وینا پر امریکایانو د بریدونو احتمال سنډول شوی. دی وایي زه فکر کوم زموږ اقدام ډیر پر ځای و، او موږ پر امریکایانو د بریدونو احتمال وزند. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا دا په دې معنی نه ده چې هغه ګواښونه چې موږ مخکې معلوم کړي وو له منځه تللي. نوموړي ویلي زموږ احتیاطي غبرګون فکر کوم ایرانیانو ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي. نوموړي خبرداری ورکړ چې لا هم په لوړ کچ ګواښونه موجود دي، او د دوی دنده ده چې ډاډمنه کړي څو د شانن په وینا ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو کې د پوځي شخړې د پیښېدو اندېښنې په زیاتېدو دي. واشنگتن د ایران لخوا د پیښېدونکو ګواښونو یادونه کړې، او په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور زیات کړی. ایران له خپل اړخه د هر ډول ګواښ ادعا رد کړي. دواړو غاړو ویلي چې جګړه نه غواړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني د عراق سره له 1988 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې دورانونکې جګړې یادونه کړي کله چې په ایران کې د جګړې د ملاتړ عالی شورا کولای شول د اقتصاد او جګړې په چارو کې د حکومت نورو څنګه تل مراجعه پرته پریکړه وکړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا د حسن روحانی له خولې ویلي موږ داسې اختیاراتو ته اړتیا لرو. حسن روحانی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستی خبرداري ته په اشاره وویل
آدمهای جدید الورود
به روحانی وایي د سیاست نړۍ ته نوی راغلي کسان په خپل خامو تصوراتو فکر کوي چې کولای شي د ایران عظمت مات کړي
در هم بشکنن.
د ایران ولسمشر حسن روحانی دا هم ویلي چې له واشنگتن سره د کړکیش د هواري لپاره د خبرو او ډیپلوماسۍ پلوي دي خو په وسنوي شرایطو کې نه. د ایران دولتي خبري اژانس د ښاغلي روحانی له خولې وایي وسنی شرایط د خبرو لپاره مناسب نه دي او د ایران سره یوازینی انتخاب مقاومت دی. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداري ورکړې و چې که ایران په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو خلاف هر څه وکړي له ستر ځواک سره به مخ شي. نوموړي همدارنګه ویلي و که چیرې تهران غواړي خبري وکړي باید لومړی ګام خپله واخلي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
سباون
په پوکم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمه بجو
تاسو موږ هغه مشال ریډیو څخوري ارګوای د افغانستان د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفینو دریز د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشري د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وای د اساسي قانون لمخې د افغان ولسمشر د کار موده پای ته رسیدلې ده. اجملان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
کچیرې د ولسمشر انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره شي وای د وسنی افغان ولسمشر د کار دوام به لنن ورځې وروسته پای ته رسیده. دا د اساسي قانون حکم دی خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې که انتخابات په وخت ترسره نشي آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه. یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې له دیرشو څخه تر شپېتو ورځو پورې موده کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته اشاره شوې. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشری د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې له نن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت د سیاسي مخالفانو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غنی باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خو ارګوایي د حکومت د سیاسي مخالفانو دا ډول څرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم وویل په دې اړه د اساسي قانون یو شپېتمه ماده روښانه ده خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی. د ښاغلي عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړی.
افراد، اشخاص او سیاسي ګروپونه نشي کولای چې قانون په خپل خواخه تفسیر کړي او هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام رنګول دي او کودتا ده. ولسمشر بخپل کار ته تر هغه پورې دوام ورکوي او په شدت سره به دوام ورکوي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
ښاغلی عارف د ټاکنو د قانون د 104 مادې د شپږم بند یادونه هم وکړه چې وایي که چیرې ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډېږي نو انتخابي چارواکي به تر هغې کار ته دوام ورکوي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غنی د غبرګولي لومړۍ نیټې اخوا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو له دې کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمر
ای یک روز مهم امتحان بر جناب رئیس صاحب جمهور خواهد.
خغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یو مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي.
بحران در کشور میشه.
د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له خغلی اتمر سره هم نظر و او د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې له واک څخه د ولسمشر اشرف غنی پر ګوښه کېدو ټینګار کوه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې هم د انتخاباتو ځنډ د دې سبب شوی و چې خغلی کرزی تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنی پنځشنبه به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، په زیاتره اسلامي هیوادونو کې مسلمانان د اذان یا د جماعت د لاؤډ سپیکرونو له لارې روژه ماتوي، خو اردن د توپ د ډزو په غږ د روژې ماتولو خپل پخوانی دود بیرته راژوندی کړی دی. دا دود په 15مه پیړۍ کې مصر پیل کړی و. د رویټرز اژانس رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. دا توپه نه د جګړې په ډګر کې ده او نه هم په فوجي تمرینونو کې، بلکې د ډس په ژغې د اردن په پلازمینه امان کې مسلمانان روژه ماتوي. د اردن سیلګری وزارت سش کال په توپه د روژې ماتولو د ریدلې دود بیرته پیل کړ.
د روژې توپه زموږ زوړ دود او میراث دی چې له 1950 لسیزې راهیسې یې پالو. خلکو به د توپې غږ له اورېدو سره سم خپله روژه ماتوله. دا دود د لږ وخت لپاره ودرېد، خو موږ اوس په هماغه پخوانۍ سیمه جبل القلعة کې بیرته پیل کړ.
د توپې په غږ د روژې ماتولو دود بیا پیلېدنې ډېرو خلکو ته خپل ماشومتوب ور په زړه کړ.
تذكرت الايام القديمه كلها
الايام ما تخبل ما شوم ولا ياد دي وسرت داس احساس وشو چې زه هم دغه ما شومانو پشان ما شوم يم. کلمې چې تو په ولي دا نو ډیر خوشاله شوم او تصویر مې ورسره واخیست. د موږ د ماضي خوندور شی بوته بیرته یوړو.
فرجعونا ايام الماضي كلياتها الجميل.
حکومت د توپی د دود د بیا پیلولو دستور لپاره زر ماشمان روجماتي تا ور بللیول. هغه له توپی سره تصویرونه واخیستل او وروسته د توپی په ډز روژه ماته کړه.
استمتعنا في مشهد انه افطرنا على صوت
مر لدی شی بی ډیر خوند واخیست چې دا اذان پر ځای مو د توپی په ژغ روزه ماته کړه. اذان پرشتیا هم خوند کوي، خو توپ هم یو ښه متبادل دی. زما یاد دی چې مر د ابرد شار پر غره توپ درلوده چې د شار په مرکز کې ډیره مشهوره و.
تل اربد معروف عنا في وسط البلد.
د توپی په ژغ د روژې ماتولو دود په 15مه پیړۍ کې مصر پیل کړی و، چې وروسته نورو مسلمان هیوادونو ته هم خور شو. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوریدنه ودونکو، او سم تاسو ته په قبایلي سیمو کې د راتلونکو انتخابات پر مهال د شزینه رایه چونکو په اړه رپورت لرو. د پاکستان انتخابات کمیشن له قوانینو سره سم په کوم حلقه کې چې په اچول سوی رایو کې د شزو د رایو شمیر 30% کم وي، په هغه حلقه کې به بیا انتخابات کړي. د شزو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي اندېښنه لري چې دا مسله به په قبایلي ضلعو کې د راتلونکو صوبایي انتخاباتو پر مهال مخې ته راځي. منور شاه پر رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د ښځو رایو ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره یې هلې ځلې شروع کړې دي. د یاد کمیشن یو چارواکي سهیل احمد د نهه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د قبایلي ضلعو د پارلماني چوکیو بل ولسمشر لاسلیک او د قانون برخه نوي ګرځولې، تر هغې به په یادو سیمو کې راتلونکي انتخابات په ټاکل شوې نیټه یعنی د جولای په 2مه کېږي. نوموړي په قبایلي ضلعو کې د ووټونو د شمیر په اړه وویل
د نارینه ووټونه چې دي هغه 14 لکه او 1000 سره پاسه دي، او دغه شان د زنانو 11 لکه 1.5 سره پاسه موږ سره مخې ته راغلي دي. د شناختي کارډ د زنانو مسله وه چې زیات تر خلک رجسټرډ ول نه دي زنانه خاص کر، نو د هغې دپاره موږ یو خصوصي مهم وچلو. نو د دې نه وروسته بیا د هغې دپاره موږ د رجسټریشن د بطور ووټر هم یو مهم وچلو.
بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې د مومندو قبایلي ضلع عائشه حسن وای اوس هم داسې ډېرې سیمې شته چې د ښځو لپاره یې رای اچول کم امکان لري. په کار ده چې حکومت دې ته لا نوره توجه ورکړي.
ډېر داسې علاقې شته چې هلته بالکل د ښځو د حقونو سوچ هم نشي کولی. اول خو دا غزي د ښځو د شناختي کارډ نشته دی، د میسایل نشته دی، یعنی په سلو کې د لسو ښځو 15 شته او د نورو نشته. او هغه هم په داسې سیمه کې لکه زما چې کوم کلي نه تعلق دی، هغه یو دور دراز علاقه کې پروت دی، هلته د ښځو څخه د سړو لا دغه نشته. انتخابات به وشي خو د ښځو ګډون پکې ډېر کم دی.
خو الیکشن کمیشن وای د لړکیې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو په شمول د چارواکو داسې کمیټې جوړې کړې چې نه یوازې د هرې مېرمن شناختی کارډ او د ووټ اندراج به یقیني کوي، بلکې دوی ته د خپلو ووټونو د استعمال موقع به هم برابروي. د الیکشن کمیشن لخوا د پولینګ مرکزونو لپاره د خزینه کارکونکو تربیت کوونکې تبسم مجید وای په دغه مرکزونو کې به د ښځو لپاره د ځایي روایاتو سره سم انتظام موجود وي.
زمون سره چې کوم عمله مون ټرین کو نو هغه عموما د چرکو د سکولونو استادانی، نو د ښځو ته خو مون دا وایو چې تاسو دپاره به پولینګ سټیشن هم جدای او ستاسو چې څونه عمله په هغه کې هغه هم ټوله ښځې چې ښځو لپاره دا پیغام دی. ساده خبره ده چې ستاسو دپاره دونه انتظامات شوي دي، ستاسو دپاره هم ښځې دي، ښځې تاسو ته ولاړې دي، سړي نه دي، کوم چې زموږ رواجونه دي د هغې خلاف په پکې نه وي. تاسو راشئ ووټ واچوئ، خبره به ستاسو الو اورېدله کېږي چې تاسو راشئ ووټ واچوئ.
تبسم مجید زیاتوي چې په انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل ډېر مهم دي، ځکه چې د انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم که په کومه حلقه کې په اچول شو ووټونو کې د ښځو د ووټونو شمیر د 10% نه کم وي، نو په هغې به بیا انتخابات کیږي.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباوون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص.
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه، لیډر جوړېږم.
خو آیا دې ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار شرا د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي؟
کله جوړ ورته سکول ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباوون د هرې چهارشنبه په ورځ د مازدیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. یو کال وړاندې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون له مخې له پخوانۍ قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل سوې وې. حکومت د بدلون پر وخت د یادو سیمو له خلکو سره یو شمیر وعدې کړې وې. اوس یو کال پوره سوی دی، نو پوښتنه دا ده چې آیا په هغو کړو وعدو کې حکومت څومره پوره کړي او څومره پاتې دی؟ زموږ همکار ظفر خان په دې اړه رپورټ لري.
تیر کال د مسلم لیگ نون د حکومت په محل د مې په 1.5 په عین کې د 25 بدلون وروسته د قبایلی سیمو حیثیت ختم شو. لدې سره شمالي او جنوبي وزیرستانونه کورما او رگزی، خیبر، مومند او باجوړ له ایجنسیو زیرلو ته واوختل. تیر کال په اگست کې په واک کې تر راتلو وروسته د عمران خان په مشرۍ حکومت سلور زنه پلان اعلان کړی و چې پکې پخوانی فاټا په قامی بهیر کې د شاملولو ژمنه شوې وه. خو د قبایلی زیرلو ځینې وګړي وای اصلاحاتي عمل په کاغذونو کې زیات خو په عمل کې په وړو کې د مالګې برابر شوی دی. قانون پو او قبایلی اصلاحاتو په عمل جوور نظر لرونکې اجاز مومند وای په تیر یو کال کې ډیر داسې کارونه کېدلی شو چې و نشول.
د فاټا هغه ترقی په وروستو باندې روان ده. د تعلیم، د ترقی، د هر څه لپاره چې کومې پیسې مختص شوي وي نو هغه تر اوسه پورې ورنکړل شولې. د بلدیاتي نظام الیکشن وعده شوی وه، هغه ونه شوله. د ټولو نه غټه خبره د آی ډی پی چې کوم پیسې خلکو ته پاتې دي، چې د خلکو کورونه وران شوي دي او دوی ویل چې 6,000 روپۍ به مونږ ورکو، هغه تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکړل شوي.
په مخکې وختونو کې د قبایلي سیمو انتظامی او پرمختیايي چارې فاټا سیکرټریټ په مخ وړلې. د سیکرټریټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال رډیو ته وویل له سیکرټریټا د تعلیم، صحت او بخور اطلاعاتو، مقامی حکومت او نورو چارې په مکمل توګه صوبایي حکومت ته منتقل شوې دي. خو د پرمختیايي کارونو اداره اف ډی اے او د قبایلي زیرلو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم لا هم صوبې ته نه دي ورکړل شوي او فیلحال صوبایي حکومت د دې لپاره پلان هم نه لري. هغه وویل تر اوسه دا نه ده معلومه چې قبایلي زیرلو کې د پرمختیايي کارونو لپاره به پیسې صوبایي حکومت ورکوي که مرکزی. په قبایلی سیمو نظر لرونکي خبریال رسول داوړ په قبایلو کې د اصلاحاتي عمل د پیل نقطه د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې یادوي. هغه وایي د اصلاحاتي عمل لپاره تر ټولو زیات اړتیا پرمختیايي کارونو او د دې لپاره پیسو ته ده او دا کارونه د صوبایي اسمبلی استازي په اسانه کولی شي.
حکومت طرف نه هم سرد مهری ده او دین علاوه چې کوم اغه سټیک هولډرز دي د 70 سال نه اغه زور نظام کې फायदा وا اهې هم د دې پلاره کې خن جوړ شوی دي د پر حکومت ته فوري توګه پکار دي چې صوبایي اسمبلی الیکشن وشي او دا سیستم روان شي.
په قبایلی ضلع کې د اصلاحاتي عمل د سار کمیټې غړي او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال محمد اقبال افریدی ادعا کوي چې حکومت په هغه ضلع کې یو شمیر پرمختیايي پروژې عملي کړې دي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل
د قبایلی علاقو د ځوانانو د هغوی دپاره د قرض اعلان وشو او په هغې کې د ډیمونو اعلان وشو. پوره یو پالیسي جوړه کړې ده چې هغې به انشاءالله په څو ورځې کې د هغې دپاره 57 ارب روپۍ اعلان شوي دي. وسره وسره د اوبو مسالې وي دا غیر لپاره هر مینه ته 15 کروڑ روپیه ریلی شوی.
اقبال پریده هم دا منی چې په قبایلی ضلعو کې اصلاحاتي عمل تیز نه دی روان. هغه د دې لامل په ان اف سی ایوارډ کې هغه ضلعو ته د ځانګړي فند نشتون بلی. په قبایلو کې د اصلاحاتي عمل په لړ کې هغه ضلعو ته د پېښور های کورټ په حکم عدالتي نظام غځول شوی. همداراز حکومت خاصدار پر پولیسو ورګډ کړی دی. د دې ترڅنګ په ځینې ضلعو کې د انټرنیټ نظام هم بحال شوی دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی او دلته چولې کارته نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تړکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خبر پښتونخوا د سواد په سلامپور کې شاوخوا 40,000 خلک په لاسو د جوړو روایتي شالونو او څادرونو له صنعت سره تړل دي. د هنر په دې سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دي. په دې کې کارکوونکي وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی د ملک په معاشي حالت بدلولو کې د پاموړ رول لوبولی سي. شاهین بنیرای رپورټ لري.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپې او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې صنعت سره سخواوشا 40,000 خلک تړلي دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 3-3 زره کړي چې هغه کار کوي او د هرې کړي سره کم از کم 3 خلک چې هغه زمونږ د کلی په روزګار دي. او د دین علاوه دا یو کړي چې د ځان سره د خپل کلی نه بهر د 2-3 خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45,000 خلکو د لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک چې 3,000 زره کړي چې روزانه کار کوي نو دوی 15,000 د زنانه او شالونه یا د نارینه د لپاره صادري چیزې تیاری دغه شانت ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په ځینو سیمو کې له پیړۍ راهیسې روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده. نو په دې کمبل باندې په شړې باندې کوم یې ګلکاری کیږي په دغه کې د یونانانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یینې ګلکاری پکې شته چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی، لکه د پښتنو روایت دی او لکه ور چې دا د عالمي لکه مارکیټ هم لکه څه جوړیږي نوې نوې لکه چې راځي. خو دې کوم تاریخ دا خو ډېر زیات یعنی زوړ دی.
دا یوسف رضا گیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کاریګرانو او د سند د ود لپاره یو پیکج منظور شوی وو، خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي، د خلکو سره هغې زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي. په جرمنی کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ، چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقل بنیادونو باندې. او سږ کال موږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي، هغه اپرو شوی دي. زمونږ والدین کنسایمنٹ ته په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، داسې زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولای او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل، خو د نوي دور د راتګ او حکومت د بیغورۍ له کبله اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.